درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو زې سمات څاروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې بریټ کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیې انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپلې خواته د اوښتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبې تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوې یا سبزیو د ساتنی ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري اژانس راپور لمخي د دغه هیواد د همکاری او همژغی ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړخونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاری او همژغی اداري رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیايي پروژو په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 د ویمنډې هدف ټاکلی وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ. د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 د ویمنډې وکړې. ګوربس 240 صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډې وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په 10 توپونو 12 نه سوځیدلې منډې وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح غواس پم د اوم ټولګي جغرافي مزمن به فوتبال سم لوستم. کله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتن می ترونه سکون کو د شیز مرستا سودن روز لوست ول سم لوستینو هله د چیرې تیر روز لوستره مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوستم اړه کې ولري مخکله دین چې درنو زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خوږه زکون کی باید لخل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خوږه ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیا ایمنه پیل به تش پرې می سپې پرې هم درنګ کلر مونږ ګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به مو راوتاس پولیس کول ولو عبارت دی له لومړی بشري جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کنه دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به پښ پر معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته او جواب د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه غوړلې زده کوونکو د لوست په بشي بو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافي په حق له معلومات لاسترو کله کله زموږ تاسو په ذهنونه کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچی کې هم په دغه کوم برازیم چې د اسیا د لوی وچی په دی کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیدنه نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کو خو شو ګلری زكون کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرین لمخې څخه د اسیا په لوی وچی کې د نفوس شمیر چې وقبو 4.1 میلیارډ کسانو ته رسیدل په دغه وخت کې چې کوم شمیرنه وس په د اسیا د لوی وچی کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمخې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارډ کسان ژوند کوي د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کوم وګړي چې پکښې ژوند کوي دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمه چې به د ژوند شرایطو سره د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمه کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمه کې د ژوند شرایط انسان ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند سره شرایط او اقلیم ورته برابر نه او په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي هم په بل اسلام او تاسو داسې ویلې چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارمندنه چې پکښې کې وشي د نفوس شمیر حالت مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوس شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالی پکښې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي کوم هیوادونه چې د آسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپل اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشینان درنو غللی زکونکو په آسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي د آسیا د خلکو ژبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي اردو پښتو دری پارسی او ترکی ژبي دی چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشینان د دې ترڅنګ د آسیا د لوی وچه دینونه چې دی آسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو عینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دی همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی آسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او کې هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساستوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې د آسیا د لوی وچی لرغونی عینونه چې د درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کان پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلګي پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د آسیا د لویو چې نژاد چي دي، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دي، زیړ رنګ دي او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې. یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان یې درنو ځکونکو په منځني آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي. او ژیړ نژاد لرونکي کسان یې درنو ځکونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو ځکونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست ځکونکو، لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړو، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی بلومنې سر وچې دي دغه کرنه او مالداري پیل کړې و، زیات پیشرفت نه وکړي. خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو ځکونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همشینه درنو ځکونکو، د آسیا د لویو وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو ځکونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښې کرل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هو هیوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چای او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورنی، چې دا د دینه مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا له یو چې کې مالداری شې، په خپل د آسیا په لوی وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځ برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنین درنو ګلالیز ځکونکو، کانونه او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلي وو په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. ورو ګلالیز ځکونکو، د کرنې سربیره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویه وچه کې درنو ځکونکو، استعماري سیالي د قانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي. او د آسیا لویه وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابعو، خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دوی په کړې کې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو ځکونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته دی دغه خپل نیپټ ګازونه کومې سرچینې چې دی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزوری دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حق ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت رایستلو لوی بیړۍ هم دی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه یې کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان یو ول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې درنو زده کوونکو همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم وخت لري کې درنیدم پر تاسو پرې باندې پوسیو او سری چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیا ستوایي او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او سنایو په حق له په معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسیو او سری اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي به د دروست ولون ته ځواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به ځواب ورته لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو تاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه په هوسی ووسیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دلته په ما ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس ما ده اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برترو غو چورو صحت مند او سریف د صحت چم کوم پتنوي درنو ز کون کو د چي سم لوسته سو د اتم ټولګي جغرافیا مزمن اخرین لوسته. نو هله د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره زکړی وو سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوال سره راغلی وو سری درنو ز کون کو د تل په سری یو زلبه هم یادونه کوم مکله دینه چې ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کوم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. ولالي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه 59 مینه پیل بهتر یو سلو سلری په سپې پرې هم درنګز موږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګل دې زده کوونکي د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بلالي زه کونکو د لست پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لمړی موږ د لست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زه کونکو کچيري ساج څخه یو څه پوښتنه وکي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شهرونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدیت توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې ځکه کو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لمړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نشلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سرته رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګریزي بیړۍ چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دی یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دی، دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړۍ چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکشي وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې کولای شي د دوه لارو مخې څخه سره سوالای شي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم د الوتکې له لارې څخه، یعنی د هوا له لارې څخه، دی کولی سي چې د یوه ملک څخه بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکښې کې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارج کړي، چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دی وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپتو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنې په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند دي تر څنګ د نیپتو پر رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز، یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیفت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې، یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیې موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بېوزله شمېرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکنۍ لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څرنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشې کش شوي دي، او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کشې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کشې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کشه په جنوبي امریکا کې چې د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي، یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده، یا هم دویمه لاره چې ده، هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. او سلاره مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواته د اوسپن کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولي یې هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی. د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زکونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي، زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، هم شتمن جغرافي موقعیت لري.